द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د جمعې ورځ د کال 2023 ستمبر د میاشتې 14 منټه ده دا وخت پاکستان کې د مزګر شپږ افغانستان کې پینیمه په واشنگټن ډی سی کې د سهارې 9 بجې دي د یو ساته خبری خبرونه کې د تازه شپږو من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه او سرټکی د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په دې وخت افغانستان باندې سترګې پټول بل لوی غلطي وي د ویلی پاکستان او افغانستان کې امن د یو بل سره تړلې دي د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې دی اونۍ افغانستان څخه د مورای عدالت وجنو ویډیوګانې او وکسونه مخې ته راغلي کومې چې ډېرې دردونکې او ښکاره د بشری حقوقو نړیوال قانون سرغړونه ده چې طالبان یې کوي او د یوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال ختیځ خار ایزوم کې یې د 400 مړو ډله ییز قبر موندلې د دغې نه څو ورځې وړاندې اوکراینی عسکرو روسي پوځیان د دغه خار څخه ویستلي وو اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلی په دې وخت افغانستان باندې سترګې پټول بل لوی غلطي وي د ویلی پاکستان او افغانستان کې امن د یو بل سره تړلی دي نوموړي دا وینا په شنګای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو چارواکو غونډې ته په سمرقند او ازبکستان کې کړې ده د پاکستان وزیر اعظم د زیارت په ورځ دغه غونډه کې شرکت لپاره ازبکستان ته رسیدلې د نوموړي سره په وفد کې خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری اقتصادي چارو وزیر مفتا اسماعیل او د دفاع چارو وزیر خواجه آصف هم په دغه سفر کې شامل دي د خپل سفر په دویم ورځ د ازبکستان صدر شایکت مرزایوف د غړو هیوادونو مشرانو ته هرکلی وکړ د روس صدر ولادیمیر پوتین د چین صدر شي جی پینګ د ایران صدر ابراهیم رئیسی د آذربایجان صدر الهام علیوف د تاجکستان صدر امامولی رحمان د بلاروس صدر الکساندر لوکاشینکو او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم په دې غونډه کې شرکت کوي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان او افغانستان دوه غونډي هیوادونه دي په افغانستان کې امن په پاکستان کې د امن ضمانت دی د زیاته کړه چې په نور ټکو کې څه چې افغانستان لپاره غوره دي هغه پاکستان لپاره هم غوره دي د ویلي دي چې په افغانستان کې به د امن لپاره ګام اخستو ته نړۍ له په ګډه کار کول وي د ویلي افغانستان کې اقتصادي وده دوامدار ساتلو لپاره به نړیوالې ټولنې ته په ګډه مرستې پکار وي او په دغه کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادول زیات مهمه دي پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې افغان چارواکي به تمام ملکی وګړو ته د بشري حقوقو په خصوصي توګه د ښځو او اقلیتونو ترڅنګ د ترخګرۍ په ضد ګامونه اخیستل یقیني کوي پاکستانی وزیر اعظم د شنګای کانفرنس غونډې ته وینا کې په پاکستان کې راغلو سیلابونو په اړه باندې هم خبرې وکړي او وی ویل چې دغه سیلابونه یې په خپل ژوند کې وړاندې نه و لیدلي او له کبله یې د ملیریا په ګډون یو شمېر نورې ناروغۍ د خپرېدو ویره ده او باید چې د شنګای کانفرنس غړي هیوادونو د پاکستان سره په دغه لړ کې مرستې وکړي د ویلي دي پاکستان ته دغه په اربونو ډالر زیان اړولې دي خو پاکستان هڅه کوي چې زر تر زر دغه سیلابونو له کبله اوښتو زیانونو او ناروغیو باندې قابو راولي د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې دی اونۍ د افغانستان څخه د مورای عدالت وجنو ویډیوګانې او وکسونه مخې ته راغلي کوم چې ډېرې دردونکې او ښکاره د بشری حقوقو نړیوال قانون سرغړونه ده چې طالبان یې کوي په ټویټر یو شمېر پیغامونو کې د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي د قیدیانو وجنه جنگي جرایمو کې راځي او د نړیوال قانون لاندې دا منه دي دوی په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې د قیدیانو وجنه دې بنده کړي دوی ویلي دي چې د دې وجنو به پلټنې کیږي او په دغه کې ککړ به یو خپلواک عدالت ته وړاندې کول کیږي د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل د دې ویډیوګانو کره کتنه کړې او تایید کړې ده چې دا د طالبانو لخوا مورای عدالت تازه وجنې دي وجل شوي قیدیان په ظاهره پنشیر کې د قومي مزاحمت جبهې غړي ښکاري د افغانستان پخوانی صدر حمید کرزی په پنشیر کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی باندې اندېښنه څرګند کړې ده د ویلي دي چې وړاندې تجربو څخه ثابت شوی چې په افغانستان کې خونریزي او جګړه د ستونزو حل نشي راوستلې او دغه نور د تباهي سبب جوړیږي په واشنگټن ډی سی کې د ترخګري ضد چارواکي وایي چې سره له دې چې د ترخګرو د وجونکو بریدونو د اغیز په اړه شکونه شته مګر د ترخګرو ډلو د مشرانو د وجلو لپاره د امریکا بریدونه کارونکي دي د ترخګرۍ د مخنیوي د ملي مرکز مشر کریستین ابیزیاد د زیارت په ورځ باندې ویلي دي چې سخت کال د امریکا د اقداماتو له کبله د داعش او القاعده د مشرانو له وجل کېدو وروسته دا ډلې مجبوره شوې دي چې د خپلې بقا لپاره حالې ځلې وکړي نوموړي ویل چې په ځانګړي ډول په سوریا کې د امریکایي ځواکونو په یو برید کې د داعش ډلې د خپل یو مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي چې په حاجي عبدالله هم مشهور و له وجل کېدو وروسته ډلې د راټولېدو ځای بدل کړی دی نوموړي په یو خبري کانفرنس کې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا چې داعش نه غواړي په امریکا باندې برید وکړي او هڅه کوي د سوریې له لارې په سیمه کې کنټرول زیات کړي د دې څخه داسې ښکاري چې دې ډلې ته د مشرانو په کچه مرګ ژوبله اوښتې ده. سمو د مخکې د القاعده ډلې مشر ایمن زواهری په کابل کې د امریکا د بې پایلټه الوتکې په یو برید کې وژل شوی و او دې پیښې په دغه ډله باندې ډېر منفي اغېز کړی. نوموړي وویل چې د زواهری نشتوالی په القاعده ډله کې د اړیکو د کموالي لامل شوی دی. د امریکا او ځینو نورو هیوادونو ارزونو په اساس شاید د القاعده ډلې یو شمېر نور مشران هم په افغانستان کې وي. ویل کېږي چې د زواهری ځای ناستې سیف العدل به هم په افغانستان کې وي. امریکایي او د غربي هیوادونو چارواکي په دې باور دي چې دا ترهګره ډله داسې تشکیل لري چې د یو مشر په وجل کېدو سره یې بل ځای ناستې موجود وي. د یو استخباراتي ارزونې په اساس چې په 2000 کې خپره شوې وایي چې داعش داسې یو ډله ګڼل کېده چې دوامداره ترهګري به کوي او خپل ظرفیتونه یې قوي کول چې ممکن د امریکا او ملګرو هیوادونو ګټو ته زیان رسوي. خو د وروستیو استخباراتي ارزونو څخه معلومیږي چې په عراق او سوریه کې په خپلو پلویانو باندې د داعش اغیز مخ په کمیدو دی. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال ختیځ ښار ایزیوم کې یې 440 مړو ډله ییز قبر موندلی دی. د دغه نڅو ورځې وړاندې اوکراینی عسکرو د روسیې پوځیانو څخه دغه خار نیولې. د خرکیوف سیمې د پولیسو د پلټنې ډلې مشر سری بولینوف ویلي دی آزاد کړی شوی خارګوټي کې دا تر ټولو لوی قبر دی چېرته چې په یو ځای 440 کسانو مړي ښخ کړی شوي دي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه نوموړي د سکای نیوز سره خبرو کې دا خبرې کړې دي. دی وایي چې په مړو کې زیاتره په ګولیو وشتل شوي او ځینې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. یاد دی وی چې 13 اونۍ د روس پوځیان له دې ځای څخه وشتل شوي. د اوکراین چارواکي وایي چې د روس پوځ نه درنه وسله کارتوس او نور جنگي آلات پاتې شوي دي. رایټرز خبري ادارې د اوکراینی چارواکو د دغه داوو کوم تصدیق نه دی کړی او نه روس لخوا په سمدستي توګه دغه تورونو ته کوم رسمي غبرګون ښودل شوی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وی او ای ډیوا خبرې پرونه ده چې تاسو ته د واشنگتن ڈی سی نه وګورئ. د رپورټونو په برخه کې درته نوشروان کلندر هر کلی ویم او لومړی رپورټ درته وړاندې کوو. په ازبکستان کې د شنګای همکاري تنظیم غونډې پاړه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د شنګای همکاري تنظیم غونډې ته د وینا په وخت ویلي دي سیلابونه په هیواد کې لویه تباهي خوره کړې ده چې پکې د 400 ماشومان په شمول تر 1400 نه زیات کسان مړه شوي دي. په نړۍ غکړې په دې سختو حالاتو کې دی ورسره امدادو کی. وزیر اعظم شهبا شریف د افغانستان په اړه هم خبرې کړې او ویلي دي چې کنړې د افغانستان حالات یو ځل بیا له پام وغورځوي نو دا به یو بل لوی غلطي وي. د دې ترڅنګ د پاکستان هغه زوړ دریز یو ځل بیا تکرار کړي چې د پاکستان امن د افغانستان د امر سره تړل شوی دی. سیډونکو وایي پاکستان همیش لره د نړۍ په داسې غونډو کې د افغانستان خبره ځکه کوي چې غواړي د نړۍ پام ځان ته راوړوي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریاله رابعه پیر په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت یا پنجشنبه په ورځ د ازبکستان سمرقند ښار کې شروع کېدونکي د شنګای کوپریشن ارګنایزیشن دوه ورځنۍ غونډه کې غړو هیوادونو مشرانو د امنیت، سیاست، اقتصاد او سیمه ییز چارو په اړه خبرې کړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ایسیو غونډې ته خپل وینا د افغانستان د حالات سره پیل کړه او ویل په اوسنی حال کې پر افغانستان سترګې پټول به غلطي وي. دوی زیاته کړه د بشري مرستو ترڅنګ نړیوالې ورورولوي باید افغانستان په اقتصادي توګه مضبوط کړي او په دې اړه د افغانستان اساسي خلاصولو ته اړتیا لري. دوی پر افغان حکومت هم د عام خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او لشکري حقونو ته درناوی او د دې ترڅنګ ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کولو غږ وکړو. د نړیوالو چارو پوه پروفیسر عبدالشکور وی او ای ډیوا سره خبرې کوي.
زیاتره د ملک ملکونه چې دغه بلا واسطه یا بل واسطه افغانستان د مسلې په دوی باندې اثرات کیږي او د دوی اثرات په افغانستان دنه چې کوم حالات دي پای باندې کیږي. خو ورسره سم بیا دا خبره هم هیرول نه شي په دغه ریاستونو کې دنه هم ځان بیلابیل مفادات لري په افغانستان کې په علاقه.
سیو د سرمشرانو د غونډې په څنډه کې د هیوادونو د مشرانو غونډې هم سویم. د روسته حکومتي خبری ادارې آر آی اے تر مخه روس صدر پوتین د پاکستان د وزیر اعظم شهبا شریف سره لیدنه کې ویلي چې روسته پاکستان ته پایپ لاین د لارې د تیلو رسد ممکنه دی. د شهبا شریف د دفتر لخوا یو بیان کې ویل سوي وزیر اعظم د پاکستان ژمنی یو ځل بیا تایید کړي چې د روسیې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزه ګټو په ټولو برخو کې همکاري پراخي او پیاوړې کوي چې پکې خوراک، امنیت، سوداګري او پانګونه، انرژي، دفاع او امنیت شامل دي.
واړی روسیا سره د انرژي والا تجارت والا اړیکات وساتي په دواړو طرف ته ملکونو طرف ته ارج شته او بالکل پکا رم دی چوش او یو دا چې عملاً با تا و خوشی ما خلی لگه گرانه دا خاص کرده یوکرین پا مسئله چی دا روسیا خلاف.
پنجشنبه پا ورځ پوتین دا سرمشریزه او غونډی پا سنده کی دا چین دا صدر شی جین پینگ سره هم ولیدل او دا یو منل چی چین پا یوکرین کی دا روسیا دا جگری پا اړه پشتنی او اندیشنی لریم. چین پا سرگنده دا روس دا اوه میشتی یرغل پا اړه بی طرفه دا ریز خپل کریم. دا اسیو غری هیوادونه دا نړی دا آبادی دا شاوخوا 40% نمائندگی کوي او د نړیوال اقتصاد د 25% برخه لري. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دیوا په دې خبري خبرونه کې مو د افغانستان په اړه اهم رپورت ته پام راګرځو. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای روانونه د افغانستان په پنځیر کې د طالبانو لخوا د خلکو د غیر عدالتي وژنو ویډیوګانې او عکسونه بوګنول کیږي. دغه ډلې ویلي دا د نړیوالو بشري قانون ښکارا خلاف ورزي ده. طالبانو څو ورځې مخکې ویلي پنځیر کې 30 کسان وژل دي. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی هم په پنجشیر کې طالبانو او د احمد مسعود د ډلې ترمنځ په جګړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار بارکوال میاخیل په دې رپورټ کې راکوي.
د تیر کال د اگست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، یوازینی ولایت پنجشیر دی چې پکې طالبان لا هم د ملي مقاومت په نوم ډلې له مخالفت سره مخ دي او ترمنځ یې پرله پسې جګړې روانې دي. په وروستیو ورځو کې دواړو خواوو په جګړه کې یو بل ته د درنې مرګ ژوبلې دعوې کړې دي. خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوي هغه ویډیو او عکسونو ته اشاره کړې چې پکې وسلوال طالبان په ښکارا څو تنه په ډزو ولي او وژنې. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په څو پرله پسې ټویټونو کې ویلي طالبانو په پنجشیر کې خپل مخالفین بېل عدالتي چارو وژلې دي او وایي دا د نړیوال انساني قانون د ښکارا او پرله پسې سرغړونې پریشانوونکې یادونه ده. امنیسټي انټرنیشنل لیکلي دي د بندیانو وژل جنگي جرم دی او د نړیوال قانون په بنیاد منع دي. طالبان باید ضرور د بندیانو دا ډول بې عدالت وژنې ودروي. د ملي مقاومت جبهه ویان صبغت الله احمدی د وجلسیو کسانو شمیر اته تنه شو ولید. امنیسټي انټرنیشنل غوښتنه کړې چې په پنشیر کې د دغه تازه وژنو پاړه دی بشپړه پلټنه وسی او هغه کسان چې په دې کې لاس لري باید د آزاد عدالت په وسیله د قانون منګولو ته وسپارل شي. طالبانو په رسمي توګه دا خبره نه درته کړې چې ګواکې دغه کسان یې په غیر عدالتي توګه وژل دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر ورځ آزادۍ ریډیو ته ویلي پر ټولنیزو رسنیو د خبرې سوي ویډیو د ریکارډېدو نیټه معلومه نه ده. خو امنیسټي انټرنیشنل وایي دوی په دې اړه لومړنۍ پلټنې کړې دي او دا تاییدولای سي چې دغه ویډیوګانې نوې دي چې پکې طالبان په پنجشیر کې خلک چې د ملي مقاومت جبهې یا محاذ کسان ښکاري بې عدالته ښکاره وژني. د امنیسټي انټرنیشنل او د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو نورو نړیوالو ادارو هم دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د انصاف غوښتنه کړې ده. د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد دوی ورځ وړاندې داوه کړې و چې د پنجشیر ولایت په رخه، دره او افشار ولسوالیو کې د خپل مخالفینو په ضد د پلټنې عملیات کړي دي. مجاهد ویلی وو چې په دغو عملیاتو کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې د درو قومندانانو په ګډون 40 کسان وژلي او د یو قومندان په ګډون 101 تن وژلي دي او وسلې ځینې ترلاسه کړي دي. مجاهد تور پورې کړی چې دغو کسانو غوښتل د خلکو امنیت خراب کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی په پنشیر کې پر جګړه اندیښنه څرګنده کړې او پر خپل فیسبوک پاڼه یې لیکلی دی، جګړه د حل لار نه ده او باید دواړه خواوې خبرو ته سره کښېني. ښاغلی کرزی لیکلی، تیرو ترخو تجربو ښوولې چې جګړه او وینه تویدل د ستونزو د حل کولو لار نه ده، بلکې د لا زیاتې تباهۍ او بربادۍ سبب کیږي. جګړه باید بند سي. خبرې اترې او تفاهم د ستونزو د حل یوازینۍ لار ده. حامد کرزی د طالبانو له حکومت غوښتي چې باید د ملي مقاومت جبهې له مشرانو سره د خبرو لپاره موقع برابر کړي. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگټن.
وی او ای ډیوا خبری خبرونه ده. امریکایي چارواکي وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش د مشرانو په وژلو سره دوی د غډلو ته لوی زیان رسولې او دا یې ثابته کړې ده چې امریکا په کامیابۍ سره د ترهګرو په ضد د هوایي بریدونو ترسره کولو توان لري. نور تفصیل یې د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې د ډیوا همکار بختور شاه وړاندې کوي.
په امریکا کې د ترهګرۍ د مخنیوي د ملي مرکز مشر کریسټین ابیزید ویلي، سکال د امریکا په هوایي بریدونو کې د القاعده او داعش د مشرانو په وجلو سره دغه ترهګری ډلې ډېرې کمزورې کړې شوې دي. مېرمن کریسټین زیاته کړه، په شام کې د فروری په میاشت کې د داعش د مشر ابو ابراهیم الهاشمی القریشی چې په حاجی عبدالله مشهور و، د امریکا لخوا د وجل کېدلو وروسته دغه ترهګره ډله یو ځل بیا په دې مجبوره شوې ده چې په خپل یووالي زیاته توجه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د داعش د مشر وجنه د دغې ډلې په ضد یو درون گزار و. د امنیت په اړه د یو کانفرنس په وخت د وایس اف امریکا د یو پوښتنې په ځواب کې میرمن کریسټین زیاته کړه، هر څه که د داعش مشر حاجی عبدالله د هغه مشرانو د قطار په وروستي کسانو کې وو چا چې په امریکا د بریدونو کولو په ځای په شام کې د داعش وسلوالو رایوځای کولو هڅه کوله، خو بیا هم د هغه په وجلو سره داعش ډله کې د پویا مشرانو کمی رامنځته شوی دی. د داعش د مشر ترڅنګ د جولای د میاشتې په اخره کې په کابل کې د القاعده د اوږدې مودې راهیسې مشر ایمن الزواهری په وجنه دغه ترهګر ډله هم ډیره کمزورې کړې شوې ده. میرمن کریسټین وایي د ایمن الزواهری په وجنه نه صرف القاعده کمزورې شوې، بلکې د دغې ډلې په مینځ کې د یوې مودې راهیسې کلک تړون هم کمزورې شوی دی، کوم چې د امریکا د ملي سلامتیا لپاره یوه ګټوره خبره ده. رپورټونه وایي د القاعده نوی ممکنه مشر سیف العادل چې ګمان کیږي په ایران کې پټ دی او ورسره د دغې ډلې نور څو مهم مشران هم دي، خو پوښتنه دا ده چې آیا ایران به هغوی د خپل هیواد نه وتلو ته پرېږدي. د دغې ډلې نور مهم مشران په افریقا کې میشت دي او استخباراتي چارواکي وایي هغوی د فراخه اندېښنو په ځای په نړۍ کې د خپلو ملګرو د مستقبل په اړه زیات فکرمند دي.
تاسو د وی او ای ډیوا خبری خبرونه اورئ. د موسمی بدلون د نړیوالو ماهرینو یوې ډلې ورلد ویدر اټریبیوشن په خپل یوې ساينسي مطالعه کې د سږنی کال په پیل کې د موسمی بدلون او اوسنی ویجاړونکو سیلابونو کې د شدت راتلو ثبوتونه وړاندې کړي دي. دا رپورت په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې ملګری ملتونه، نړیوالې ادارې او پخپله د پاکستان حکومت وایي چې دغه تازه بارانونو او سیلابونو پاکستان ته په لویه کچه زیان اړولی دی. په موسمي بدلون نظر لرونکي کارپوهان وایي پاکستان لبا په خپل ټولنیز، اقتصادي او ماحولیاتي ژوند کې پراخه بدلونونه راوستل وي او په وسلو د پیسو لګولو په ځای دی باید پاکستان په اولس کې د پوهې او خیر ښېګړې اړخ ته د پام لپاره ځانګړي منصوبې جوړې کړي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د وی او ای ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
ورلد ویدر اٹریبیوشن نومي ګروپ په خپل ساينسي رپورت کې ویلي موږ ولیدل چې په سند او بلوچستان کې زیات نه زیات د 15 ورځو بارانونو کې اوس نږدې 15% زیات شدت راغلی. دغه رپورت وایي که موسم 1.2 سانتي ګریډ پورې ګرم شوی نه وو نو د باران شدت به هم کم وو. اخوا پاکستان کې د قدرتي آفتونو په وخت د انتظام قامي ادارې NDMA لخوا جاری کړی شوی تازه شمیرو کې ویلي شوی چې په پشکال کې ریکارډ شلک بارانونو او په غرونو د واوري ویلي کېدو لکه بلا دراغلی سیلابونو لکبل تر اوسه پوری د 1500 څخه زیات کسان مړ شوی او په 2.5 کروڑ آبادی کې 3 کروڑ او د 1.5 لک څخه زیات خلک بے کوره شوی او د دې ترڅنګ کورونو فصلونو بنیادی ځاندرې او سارو ته نږدې د 1.5 ارب ډالرو نقصان رسیدلې. د چاپیریال ماهر عادل ظریف ته د رپورت په اړه وایس اف امریکا ډیو سره خبرو کې وای پاکستان په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چې د ماحول په خچنوالي کې کمه برخه لري خو د ماحولیاتي بدلون څخه زیات اغېز مندی. دی وای که څه هم پاکستان د نړیوال رورولې څخه د ماحولیاتي بدلون د مخنیوي د اقداماتو لپاره د مرستو ملاتړ غوښتلی خو وضعیتوي باید چې پاکستان په خپل ټولنیز او اقتصادي اډانه کې هم ځله پورې بدلونونه راولي. دا ورلد ویدر اٹریبیوشن دا رپورٹ چې نږدې شپږویشت ماهرین لیکلي وای په سیمه کې تیز او شلک بارانونو په ورخ کې د 15 څخه 15% زیاته اضافه راغلی او ځینې موسمیاتی ماډلونه ښایي چې دا اضافه په بشپړ ډول د انسانانو د لاسه د موسمیاتی بدلون علت کېدای شي. د یورپي یونین د ګلوبل ایمیشن ډیټا بیس د شمیرو تر مخه چین د ماحول په خچنوالي کې 2.5% او امریکا 12.6% برخه لري. د موسمیاتو د نړیوالو ماهرینو لخوا د خبرداري په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د نومبر په میاشت کې د COP27 هیوادونو سرمشري غونډې لپاره تیاریاں پیل شوي او د موسمیاتي بدلون د خطر سره مخ هیوادونه غوښتنه کوي چې مالدار او په تاریخي آلودګۍ کې برخه لرونکي هیوادونه د نقصاناتو تلافي وکړي. پاکستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالو مرستو راتګ هم روان دی. بل اینڈ میلنډا گیټس فاؤنډیشن سند او بلوچستان کې د سیلاب ځپلو لپاره د 15 اویا لک ډالرو امداد اعلان کړي. لدې مخکې د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګویټرس د سیلاب سره مخ پاکستان د مرستو لپاره په نړۍ غږ کړي چې د وخت ضایع کولو بغیر د پاکستان سره مرستې وکړي. ښکاره دی چې امریکا هم د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره نږدې د 50 میلیون ډالرو مرستو اعلان کړي دي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، بلوچستان ته وګورو چرته چې هم سیلابونو په لویه کچه تباهي خوره کړې ده او د نورو تباهۍ تر څنګ په لویه کچه زری ځمکې او باغونه تباه کړي دي. د بلوچستان زمیندارانو اکشن کمیټې تیره ورځ د احتجاجونو په وخت د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې روانو په شکالي بارانونو یې باغونه او زری ځمکې متاثر کړي دي، باید حکومت ورسره مالی مرستې وکړي او یا ورته فوري قرضې جاری کړي. د توبه اسکزه زمینداران وایي چې دغه سیمه کې په لویه کچا د سیبانو یا مړو ونې او باغونه په لویه کچا متاثر شوي دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال نعمت سرحدي د چمن نه په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان سره پر پوله پرته لیرې سیمه توبه اسکزیس د زلکلاولا حدود دی. دلته سیبانی نیمړې په لوی کچه کیږي. د خوان او د رنگ په اعتبار ډیر خوږی او شایسته او غټ غټ وي، خو د سیمې زمینداران وایي د پشکال یعنی د وسی توپانی بارانونو له امله سیلابي اوبو بندونه ویوړل. د دوی باغونه، ټیوبولونه، هر څه د مځکې سره برابر کو. د توبه اسکزی ګوال سیمې یو زمیندار په ظلمامت په سیمه کې سوي توانونو په حق لوایي
زمږه دغه باغونه وړي دي ستې وینې سر اخلاص دغه برمې فل راګډه کړې ده. یو شی چې مې درلود دی شی دغه مې هیڅ نیس واغه شو واغه لاره سبا په منځو سر اخلاص اوس حکومت ته مهرباني زمور سره وکي وینځای زمور سره وکي انځاد نه را سره کې سر مرته دې دې شی را چې مړ بر تغاړه وځه تور بس.
پی ڈی ایم ای بلوچستان ویان وایس د سیلابونو العمل د نورو زیانونو سره سره شاوخوا پر 2 لک اکر مځکه بنی ولال پستون هم د بین تللې دي. سیداغه سیلاب ځپلې زمینداران د پاره د مرستې رسولو کار روان دي او لیرې پرتو سیمو کې بندي لارې خلاصولو د پاره مشینري په کار بوخت ده، خو د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي سازمان د حکومت دغه اعداد شمار منولو ته تیار نه دی. دوی وایي کم پوستونه د بین تللي دي، هغه پر لکونه کړم ځکه باندې ولاړ پوستونه دي چې زمینداران ته په اربون روپۍ زیانونه اوښتي دي. د بلوچستان زمیندار اکشن کمیټي سازمان تیر ورځ په بلوچستان کې احتجاجونه هم وکړل. صدغه سازمان ویان کاظم خان اسفزی وویل چې یو خو سیلابونو زیانمن کړي دي، پاته پسلونه منډوی ته درسولو د پاره لوی لاري ور باندې بند دي،
که په بولان دي، که د نصر دي، که پټ منډو دي، دا بند دي. د شل روز سازمان پسلا زری اجناس خراب شو. موږ د ګورمنټ سره استعداد چې دا لاري دي جرج درجر د ایمرجنسی پر بنیادو باندې داخلاص کی. تزي ګورمنټ سیل ټیکس ماف کړي دي په زری اجناس پر فروټ باندې ایران او د افغانستان او د انډیا سره. موږ لډیر پسلا درې پاته دي، کده پیاز دي، کده بادرنګ دي، کده سیب دي، قدرې سره شانم دغه زګې سره ځي. دا د زمیدار کوش پالیسی خلاف نن موږ راوتلیو.
د توبه اسګزی سیمې یو مخکښ زمیندار شمسدین د حکومت پاکستان څخه غوښتنه وکړل چې سیلابونو له امله زیانمن شوي زمیندارانو ته د خپل کښت او کروندې بحالولو لپاره قرضې ورکړل سي.
نه په دې کې د پیډمیا د طرفه زموږ سره تعاون سوی دی، نه د انتظامیه د طرفه سره تعاون سوی دی، او زموږ د هلاکې کم باغونه او زمیداری سوی دی. د دې خلکو د زمیداری او باغونه دغه د اوبو ویول دا خلک اوس داسې مجبوري ته ولاړ دي چې د ماښام پر نه پکه باندې اریان دي. نو موږ د حکومت بلوچستان څخه دا غوښتنه کړې ده چې خلک د قرض ورکول مثال سود به نه پر اچي، بغیر سود قرض ورکړي د دې خلکو د څلويښت کال خواري اباسر ولاړ.
د بلوچستان په نورو سیمو لکه کلاسي پلان، نسی، مسلم باغ، پشین، کلاودلا، ګلستان، توبا کاکړی کې هم په شکل توپانی برانونو زمیندارانو ته سخت مالی زیانونه اړولې دي. سیو خوشنه باغونه د بین ولاړو او پات درختو کې سیبان پر مزه کړل وی دوه لوجه د خوراک قابلیت پات نسو. نعمت الله سرحدي، وی وی دیوا، چمن.
پاکستانی مطبوعات وایي چې په هیواد کې په راغلو تازه سیلابونو کې د مومندو ډیم ته په لویه کچه زیان رسیدلی دی. مطبوعات وایي چې په دغه منصوبه باندې د شلو نه تر 25 اربه روپو پورې خرچه شوې وه. د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز کې ویلي شوي دي چې د ډیم د مکمل کېدو موده حکومت تر یو کال نوره غځولې ده. نور حال په د وی او ای ډی وا خبريال ارشد مومن په دې رپورت کې راکوي.
په شپږشتم اگست په خبر پښتونخوا کې د مومن ډیم په مقام د تیریدونکو سیلاب له امله د ډیم ځینې برخو ته زیان اوښتې دي. چارواکو لخوا میډیا ته د ډیم ته د تلو اجازه نه ورکړل کیږي. په سوشل میډیا خورو شو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې سیلابي اوبو د ډیم سورنګانو او مشینرۍ ته نقصان رسولی دی. د کوزا مومندو ضلع مرستیال کمشنر محمد عبدالله ډیوه ته وویل د سیلاب وروسته دوی د ډیم ته ورغلي او لیدلي چې ځای په ځای نقصان شوی دی.
سیلاب کې کم نه کم میګنیټیوډ سیلاب راغی او مطلب هغه مونډه هډورک ته نقصان ورسېدو. دا یو مطلب انډرستور خبره ده چې دنه لږ دومره دی لیول ته رسېدلی چې دنه کوم دغه دی چې کوم انډر کنسټرکشن دی نو هغه ته نقصان رسېدلی دی. هغه ډیفینیټلی رسېدلی دی.
د مومندم پرانیسته په کال 2019 کې شوې ده. د وبډا محکمې چارواکو ویلیو د 300 بلین نه زیات روپو باندې د کال 2015 پورې د ډیم جوړېدو هدف ټاکل شوی و. ویل کیږي دا ډیم به په ارزانه بیا 800 میګاواټ بجلی پیدا کوي او د 1400 کړو نه زیات ځمکې ته به اوبه ورکوي. خو اوس په جوړېدو یو کال زیات لګي او خرچ یې هم سیوا شوی دی. د دې ډیم جوړولو ټیکا ورکولو باندې هم هغه وخت مخالفه ګوندونو نیوکه کولی چې د وزیر اعظم عمران خان د تجارت سلاکار عبدالرزاق داود کپنی ته ټیکا ورکړل شوې ده او په دې کې د ټیکې ورکولو قوانین پام کې نه دي ساتل شوي. د هغه وخت حکومتي چارواکو د غنیوکه رد کړې وي او ویلیو دا د مخالفینو د ډیم جوړولو د ودرولو هڅې دي. په بیلابیلو هیوادونو کې د ډیمونو جوړولو تجربه لرونکي عبدالله خان ډیوته وویل د نورو ډیمونو په څیر د مومن ډیم هم د سیند په غاړه جوړیږي چې ورسره د سیلابونو راتلو خطر موجود دی.
چې کم کنسټرکشن روان دی چې دا هغه خصوصي خیال ساتي. دا سه خصوصي خیال چې زمونږ په وطن کې کرپشن سیوا دی چې اقدار د خپل میټیریل او د نور خرچو د کمیدو لپاره سب گریډ میټیریل استعمال کی. نو په چرته خدا نه خواسته زلزلہ ډیر راشي لکه د 6.5 نبره نو نقصان خو دغه دی.
په کال 2019 کې په پاکستان کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل چارواکي جسټس ضیا پرویز مطبوعاتو ته ویلیو چې د مومندم د ټیکې په ورکولو کې د قوانینو خیال نه ساتلو په اړه ورته شکایت ورکړل شوی دی او دوی ورته کتنه کوي. په دغه شکایتو کې چې ډسکان سره سره کومې چینی کپنې ته ټیکه ورکړل شوې ده په هغې هم نیوکې شوې دي چې د ورلد بینک لخوا په کال 2015 کې په نیپال کې قانوني سرغړونو په سر د 18 میاشتو لپاره د کار نه ودرول شوې وه. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده. د جمعې ورځ د کال 2022 ستمبر د میاشتې 14 نیټه ده. د یو ساعته خبری خپرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په دې وخت افغانستان باندې سترګې پټول به لویه غلطي وي. د ویلي پاکستان او افغانستان کې امن د یو بل سره تړلی دی. د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې دی اونۍ افغانستان څخه د موراي عدالت وجنو ویډیوګانې او وکسونه مخې ته راغلي، کوم چې ډېر دردونکي او ښکاره د بشری حقوقو نړیوال قانون سرغړونه ده چې طالبان یې کوي. او د یوکرين چارواکي وایي چې د هیواد په شمال ختیځ ښار ایزوم کې یې د 400 مړو ډله ییز قبر موندلې. د دغه نه 4 ورځې وړاندې اوکراینی عسکرو روسي پوځیان د دغه ښار څخه ویستلي وو. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي په دې وخت افغانستان باندې سترګې پټول به لویه غلطي وي. د ویلي پاکستان او افغانستان کې امن د یو بل سره تړلی دي. نوموړي دا وینا په شنګهای همکارۍ تنظیم د غړو هیوادونو چارواکو غونډې ته په سمرقند او ازبکستان کې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم د زیارت په ورځ دغه غونډه کې شرکت لپاره ازبکستان ته رسیدلې. د نوموړي سره په وفد کې خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری، اقتصادي چارو وزیر مفتا اسماعیل او د دفاع چارو وزیر خواجه آصف هم په دغه سفر کې شامل دي. د خپل سفر په دویم ورځ د ازبکستان صدر شایکت مرزایوف د غړو هیوادونو مشرانو ته هرکلی وکړ. د روس صدر ولادیمیر پوتین، د چین صدر شي جی پینګ، د ایران صدر ابراهیم رئیسی، د آذربایجان صدر الهام علیوف، د تاجکستان صدر امامولی رحمان، د بلاروس صدر الکساندر لوکاشینکو او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی هم په دې غونډه کې شرکت کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي پاکستان او افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه دي. په افغانستان کې امن، په پاکستان کې د امن ضمانت دی. د زیاته کړه چې په نورو ټکو کې څه چې افغانستان لپاره غوره دي هغه پاکستان لپاره هم غوره دي. د ویلي دي چې په افغانستان کې به د امن لپاره ګام اخستو ته نړۍ له په ګډه کار کول وي. د ویلي افغانستان کې اقتصادي وده دوامدار ساتلو لپاره به نړیوالې ټولنې ته په ګډه مرستې پکار وي او په دغه کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزادول زیات مهمه دي. پاکستانی وزیر اعظم ویلي دي چې افغان چارواکي به تمام ملکی وګړو ته د بشري حقوقو په خصوصي توګه د ښځو او اقلیتونو ترڅنګ د ترخګرۍ په ضد ګامونه اخیستل یقیني کوي. پاکستانی وزیر اعظم د شنګهای کانفرنس غونډې ته وینا کې په پاکستان کې راغلو سیلابونو په اړه باندې هم خبرې وکړې او ویل چې دغه سیلابونه یې په خپل ژوند کې وړاندې نه و لیدلې او لکبل یې د ملیریا په ګډون یو شمیر نورې ناروغۍ د خپرېدو ویره ده او باید چې د شنګهای کانفرنس غړي هیوادونو د پاکستان سره په دغه لړګې مرستې وکړي. د ویلي دي پاکستان ته دغه په ربونو ډالر زیان اړولې دي، خو پاکستان هڅه کوي چې زر تر زر دغه سیلابونو لکبل اوښتو زیانونو او ناروغیو باندې قابو راولي. د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې دی اونۍ د افغانستان څخه د موراي عدالت وجنو ویډیوګانې او وکسونه مخې ته راغلي، کوم چې ډېر دردونکي او ښکاره د بشری حقوقو نړیوال قانون سرغړونه ده چې طالبان یې کوي. په ټویټر یو شمیر پیغامونو کې د بشری حقوقو د سار ادارې ویلي د قیدیانو وجنه جنگي جرایمو کې راځي او د نړیوال قانون لاندې دا منه دي. دوی په افغان طالبانو باندې غږ کړی دی چې د قیدیانو وجنه دی بند کړي. دوی ویلي دي چې د دې وجنو به پلټنې کیږي او په دغه کې ککړ به یو خپلواک عدالت ته وړاندې کول کیږي. د بخښنې نړیوال تنظیم یا امنیسټي انټرنیشنل د دې ویډیوګانو کره کتنه کړې او تایید کړې ده چې دا د طالبانو لخوا موراي عدالت تازه وجنې دي. وجل شوي قیدیان په ظاهره پنشیر کې د قومي مزاحمت جبهې غړي ښکاري. د افغانستان په خوانی صدر حمید کرزی په پنشیر کې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی باندې اندېښنه څرګند کړې ده. د ویلي دي چې وړاندې تجربو څخه ثابت شوی چې په افغانستان کې خونریزي او جګړه د ستونزو حل نشي راوستلې او دغه نور د تباهي سبب جوړیږي. په واشنگټن ډي سي کې د ترخګرۍ ضد چارواکي وایي چې سره له دې چې د ترخګرو د وجونکو بریدونو د اغیز په اړه شکونه شته، مګر د ترخګرو ډلو د مشرانو د وجلو لپاره د امریکا بریدونه کاروونکي دي. د ترخګرۍ د مخنیوي د ملي مرکز مشر کریسټین ابیزیاد د زیارت په ورځ باندې ویلي دي چې سخت کال د امریکا د اقداماتو له کبله د داعش او القاعده د مشرانو له وجل کېدو وروسته دا ډلې مجبوره شوې دي چې د خپلې بقا لپاره هلې ځلې وکړي. نوموړي ویل چې په ځانګړي ډول په سوریا کې د امریکایي ځواکونو په یو برید کې د داعش ډلې د خپل یو مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي چې په حاجي عبدالله هم مشهور و له وجل کېدو وروسته ډلې د راټولېدو ځای بدل کړی دی. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې د امریکا غږ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل دا چې داعش نه غواړي په امریکا باندې برید وکړي او هڅه کوي د سوریې له لارې په سیمه کې کنټرول زیات کړي. د دې څخه داسې ښکاري چې دې ډلې ته د مشرانو په کچه مرګ ژوبله اوښتې ده. څه موده مخکې د القاعده ډلې مشر ایمن زواهری په کابل کې د امریکا د بې پایلټه الوتکې په یو برید کې وژل شوی و او دې پیښې په دغه ډله باندې ډېر منفي اغېز کړی. نوموړي ویل چې د زواهری نشتوالی په القاعده ډله کې د اړیکو د کموالي لامل شوی دی. د امریکا او ځینو نورو هیوادونو ارزونو په اساس شاید د القاعده ډلې یو شمېر نور مشران هم په افغانستان کې وي. ویل کېږي چې د زواهری ځای ناستې سیف العدل به هم په افغانستان کې وي. امریکایي او د غربي هیوادونو چارواکي په دې باور دي چې دا ترخګره ډله داسې تشکیل لري چې د یو مشر په وجل کېدو سره یې بل ځای ناستې موجود وي. د یو استخباراتي ارزونې په اساس چې په 2000 کې خپره شوې وایي چې داعش داسې یو ډله ګڼل کېده چې دوامداره ترخګري به کوي او خپل ظرفیتونه یې قوي کول چې ممکن د امریکا او ملګرو هیوادونو ګټو ته زیان رسوي. خو د وروستیو استخباراتي ارزونو څخه معلومیږي چې په عراق او سوریه کې په خپلو پلویانو باندې د داعش اغیز مخ په کمیدو دی. د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال ختیځ ښار ایزیوم کې یې 400 مړو ډله ییز قبر موندلې دی. د دغه نڅو ورځې وړاندې اوکراینی عسکرو د روسیې پوځیانو څخه دغه ښار نیولې. د خرکیوف سیمې د پولیسو د پلټنه ډلې مشر سری بولینوف ویلي د آزاد کړی شوي ښارګوټي کې دا تر ټولو لوی قبر دی چېرته چې په یو ځای 400 کسانو مړي خښکړی شوي دي. د رایټرز خبري ادارې تر مخه نوموړي د سکای نیوز سره خبرو کې دا خبرې کړې دي. دی وایي چې په مړو کې زیاتره په ګولیو ویشتل شوي او ځینې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. یاد دې وي چې 13 د روس پوځیان له دې ځای څخه ویستل شوي. د اوکراین چارواکي وایي چې د روس پوځ نه درنه وسله کارتوس او نور جنګي آلات پاتې شوي دي. رایټرز خبري ادارې د اوکراینی چارواکو د دغه داوو کوم تصدیق نه دی کړی او نه روس لخوا په سمدستي توګه دغه تورونو ته کوم رسمي غبرګون ښودل شوی.
د وایس اف امریکا دیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د واشنگتن ڈی سی نه د وی او ای دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د اوکراین په ایزیم خار کې یو اجتماعي قبر موندل شوی دی چې پکې د 400 څخه زیات مړی موندل شوی دی. څو ورځې وړاندې روسي پوځونه د دغه سیمې څخه وتلي دي. بلخوا د امریکا صدر جو بایډن اوکراین ته د 600 ملیون ډالرو په ارزښت نوره پوځي مرسته استولې ده. د دې ترڅنګ د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت پنجشنبې په ورځ ویلي دي د پوهیږي چې چین په اوکراین کې د ماسکو د پوځي عملیاتو په اړه پوښتنې او اندېښنې لري. نور حال پې د وی او ای ډیوا همکار مجاهد جواد په یو رپورټ کې راکوي.
اوکراینی چارواکو ویلي د دغه هیواد په شمال ختیځ ایزیم ښار کې چې روسان ترې 4 ورځې مخکې وتلي دي یو ډله ییز قبر موندل شوی چې تر 400 زیات مړي پکې دي. رویټرز خبري ادارې ویلي چې د خارکیف لپاره د پولیسو لوی پلټون کې سرهیف بولینوف سکای نیوز ته ویلي زه ویلی شم چې دا په آزادو شویو سیمو کې یو له لویو قبرونو څخه دی چې 400 مړي په یو ځای کې خښ کړی شوي دي. هغه زیاتوي ځینې پکې په توغندیو لګېدلي او ځینې پکې په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د اوکراین لخوا په ځوابي عملیاتو کې 13 روسان په شا وتنبول شول. تر هغې مخکې خارکیف د روسانو تر کنټرول لاندې وه. اوکراینی چارواکو ویلي روسي سرتیرو تر شا زیاتې وسلې، مهمات او پوځي وسایل پرېښي دي. تر اوسه پورې روسانو د اوکراین د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې په دې وروستیو کې له دغه ښار څخه لیدنه کړې ویلي روسان د دې هر څه مسؤل دي. هغه د ایزیم حالات له بوچا سره یو ډول پرتله کړي. زلنسکي د زیارت یا پنجشنبې د وخته خپلې ویډیو وینا کې ویلي روسانو تر شا هر چیرې مړی پریخي او باید مسؤل وبلل شي. هغه ویلي دی به په ایزیم کې د ډله ییز قبر په اړه نور معلومات د جمعې په ورځ خپاره کړي. اوکراین او لویدیځو متحدینو یې روسی ځواکونه په دې تورن کړي چې هلته یې جنگی جرمونه ترسره کړي، خو روس د ملکی خلکو د وژلو او جنگی جرمونو د ترسره کولو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د شپږ سوه میلیون ډالرو په ارزښت د وسلو یو بل پکیج اعلان کړی چې دا یوویشتم ځل شو چې د امریکا د دفاع وزارت اوکراین ته وسلې او مهمات استوي. امریکا اوکراین ته په دغه هیواد د روس د یرغل راهیسې تر اوسه د 15.1 بلیون ډالرو په اندازه امنیتي مرستې استولې دي. بل پلو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د زیارت یا پنځشنبې په ورځ وویل دی پوهیږي چې چین په اوکراین کې د ماسکاو د پوځي عملیاتو په اړه پوښتنې او اندېښنې لري. ښاغلی پوتین دغه څرګندونې په داسې حال کې کړي چې په ازبکستان کې د شانګهای کانفرنس پر مهال به دواړه مشران له یو بل سره لیدنې او خبرې کوي. چین په اوکراین باندې د روس د اوه میاشتنی یرغل پر مهال ځان به طرفه ساتلی، خو ولسمشر شی ویلی چې د پیکینګ د بهرنی سیاست له مهمو برخو څخه دا ده چې هیوادونه باید د یو او بل پولو او حدودو ته درناوی وکړي. ولسمشر پوتین د سمرقند غونډې ته په خپل وینا کې ولسمشر شی ته وویل موږ د اوکراین په بحران کې د خپل چینایي ملګرو متوازن دریسته د قدر پر سترګ ګورو، موږ په دې اړه ستاسو په پښتنو او اندېښنو پوهیږو او په نننۍ غونډه کې به موږ په دې ټولو باندې رڼا واچوو. پوتین او شی د شانګهای د غونډې په څنډه کې هم په خپلو کې خبرې کړي. د غرس پوتین د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی سره هم لیدلی چې هیواد به له شانګهای سره یو ځای کیږي. رئیسی ویلي ماسکاو او تهران یو لوی تړون بشپړوي د کوم لمخې بچي د دوی اړیکې ستراتیژیکي کچې ته راشي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ډی سی.
دا د یو ډیوا خبري خبرونه ده. شیدونکو وايي ک یو خوا په پاکستان کې د روانو سیلابونو له وجې تر 3 کروڑ پورې خلک متاثر دي او د سیلاب له امله په هیواد کې بیړنۍ حالت دی. بلخوا سیاسي تاوتریخوالی هم موجود دی. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو ځل بیا په حکومت ګواښ کړی دی چې تر اوسه د زغم نه کار اخستی او حکومت په سمدستي توګه ټاکنې نه اعلانوي نو د دوی صبر هم ختمې دی شي. خدای نه دی ویلی چې صبر یې ختم شي نو سبا کوي. سیډونکو وایي چې د پخوانی وزیر اعظم دا بے صبری خای چې په هیواد کې د سیلابونو لوجې کم صورتحال جوړ دی د هغه ډیره پروا نه کوي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا خبریال پیر ولایت شاه د اسلام آباد نه په دې رپورت کې راکوي.
د زیارت پورز اولس تخپل وینا کې په خالي وزیر اعظم عمران خان تکرار کړی 13 میاشتې کې حکومت ناکامه پالیسو له امله پاکستان دا وخت د معاشي بدحالۍ سره مخ دی. هغه زیاته کړې که د سمدستي انتخاباتو په اړه په وخت پریکړه ونه شو نو پاکستان د اړې ګړې ښکار کېدلی شي. پخوانی وزیر اعظم اویل په دغه ملکی حالاتو باندې دوی لا تر اوسه صبر کوي، خو اسنه چې د دوی دا صبر تمام شي. روان کال اپریل میاشت کې د بے باورۍ تحریک د لارې د وزیر اعظم د څوکۍ نه لرې کېدو وروسته پوره یوه نیمه میاشت پس 25 می باندې هم عمران خان د خپل نوي انتخاباتو د غوښتنې په سر اسلام آباد پلی او ناکامه احتجاجي لاریون کړی و. د عمران خان صبر تمامېدو دریځ ته خپله څېړنه کې د سیاسي چارو څېړنکار امتیاز عالم وایي هغه ته خدا سے ښکاري چې عمران خان اقتدار کې د راتلو په حقله د بے صبرۍ حدونه سر ته رسېدلې دي.
3.5 کروڑ لوگ بے گھر اور بے حال ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نومبر میں انتخاب ہو جائے اور آرمی چیف بھی وہ لگائے. بے صبری کی ان کی انتہا پہلی ہو چکی ہے. زیادہ کیا کریں گے وہ 25 مئی کی طرح.
آغوائی پاکستان پا سیلاب کی ڈوب دے اور 3.5 کروڑ خلق متاثر شوی دی. خو عمران خان غواړي چې د نومبر میاشتې نه مخکې بیا وزیر اعظم جوړ شم او د فوز نوی سرلخکر هم د خپل خوښي وټاکم. امتیاز عالم په خبره عمران خان د خپل دغه خواهشاتو لپاره زیات نه زیات دا کولی شي چې د 25 می په شانتي اسلام آباد پلی یو بل احتجاجي لاریون اعلان کړي. خو دا ځل عمران خان ته د ناکامۍ سره د ملک جمهوري نظام ته هم د زیان رسېدو امکان دی. د فوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجو د ملازمت بیا د نومبر میاشت کې پای ته رسي. د عمران خان دغه جارحانه سیاست ولایت تغبرگون کې د مسلم لیگ نواز ګون مرستیال مشر مریم نواز عمران خان باندې ملک د اړی ګړی خورولو تورونه تکرار کړی دی. هم د زیارت پر اسلام آباد کې میډیا سره خبره کې مریم نواز ویلي عمران خان ته اوس هم د نیازبین په سترګو کتلی شي، او د مریم نواز په خبره کې د عمران خان نه لاس اوچت کړی شو نو حکومت دې په سور ورځو کې دننه نیغولی شي. بلخوا انتخابی کمیشن پیښور جلسه کې انتخابی ضابطه اخلاق د خلاف ورزو په تور پخوانی وزیر اعظم عمران خان او والا وزیر محمود خان باندې 50,000 روپے جرمانه لګولې ده. انتخابی کمیشن عمران خان او داغه دوه نږدې ملګرو فواد چودھری او اسد عمر ته د سپکاوي قضیه کې په دوی باندې فرد جرم لګولو لپاره دوی د روانې میاشتې په 18 نیټه کمیشن ته راغوښتي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای د خبر خبرونه ده. په خبر پښتونخوا کې په 1300 ورځو کې په بیلابیلو سیمو کې د ترهګرۍ بریدونه شوي، او څېړونکو وایي چې دا بریدونه په راتلونکي کې نور هم زیاتې دي شي. د پیښور پوهنتون زده کوونکي وایي چې دا نامنه پیښو پریشان کړي دي، او باید حکومت د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی وایي په تیرو وختونو کې هم په ملکنډ قبایلي سیمه او په خیبر پختونخوا کې د تعلیمي ادارو ترڅنګ په خاصه توګه د جنکو تعلیمي ادارې په هدف کړي شوی وي، او دوی اندېښنې لري چې یو وار بیا د دې تعلیمي ادارې په هدف کې دي شي. نور تفصیل یې د پیښور څخه د وی او ای ډیوه خبریال فرید شینواره په دې رپورت کې راکوي.
د پیښور پوهنتون د بیلابیلو څانګو زده کوونکي وایي په خیبر پختونخوا کې د رواني بدمنۍ پیښو دوی هم اندېښمن کړي، او یره خوره شوې چې په ترهګرۍ پیښو او هدفي وژنو کې زیاتوالی رانشي. دوی وایي په 1300 ورځو کې په سوات، کوهاټ، خیبر او نورو سیمو کې د پرله پسې ترهګرۍ پیښو د ټولنې نور وګړو ترڅنګ زده کوونکي هم فکرمند کړي او تشویش کې اچولی دي. د ملکنډ سیمې اوسیدونکی او پیښور پوهنتون کې د سولې او شخړو څانګې زده کوونکی امیر رمزاوی وی ډیوه ته وایي دوی به د ترهګرو او ترهګرۍ پیښو په ضد غږ وچتوي.
مخکې به چې کوم دی میډیا دور نه و، هر څه به چې کوم دی پټ په پټه سپانسر کېدل. اوس چې کوم دی میډیا راغلی، دا ځوان کل چې کوم دی هغه ویښ شوی دی او پویا دی چې دا څوک کوي او څه د پاره کوي. پویا دی دوی ټول، نو دا ولی دا زمون کلچر چې کوم دی هغه خل هغه ختم کو په ځوان کل کې. دغه رنګ چې کوم دی ایجوکیشن نه رامنې کوي.
خیبر پښتونخوا کې 1300 ورځې په سوات، خیبر، کوهاټ، کورما او نورو سیمو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی، او په دغو سیمو کې د زیاتره بریدونو ذمواري تحریک طالبانو پاکستان ډلې په غاړه اخښتې ده. د پیښور پوهنتون زده کوونکي وایي د وسلوالو فعالیتونو کې زیاتوالی د ځوان کول دپاره په روان وخت کې مشکل جوړولی شي، او دا د ښځو او جینکو د زده کړو دپاره یو لوی خطر دی. د پیښور پوهنتون یوه بله زده کوونکي لایبا ویو وی ډیوه ته وایي جینکۍ په داسې ماحول کې زده کړې کولی شي چې بدامنی او یره ترخه نه وي.
که داسې بدامنی روانې نو موږ به څنګه ګرو کوو؟ موږ به د خپل ملک څنګه ترقی طرف ته روانو؟ داسې تیراکې چې کومې دی، ایک خلک چې دی کډې راخیستې دي، روان شوي دي، آپریشنس پر روان دي، نو دا ټول هر څه چې راځي شي دا یو بدامنی طرف ته ځي، او موږ دا نه غواړو چې یو بدامنی مطلب بیا راشي، بیا یو مطلب ټیررزم او دا هر څه چې دوباره انیشیټ شي. ځکه دا د خلکو مایند ډېر نیگیټیو، دغه ته بوزو ډېر مطلب یره پیدا کوي د خلکو مایند کې، خاص کر د سټوډنټ مایند کې، او بیا سټوډنټس کې فیمیل مایند څخه هغه ته الریډي هرډلز وی، هغه دونه په مشکل باندې کور نه راوت وی.
د رواني میاشتې 2 سپتمبر نه وسلوالو په خیبر پښتونخوا او په خوانی قبایلی سیمه کې یو ځل بیا خپل فعالیتونه زیات کړي، او امنیتي ځواک او پولیس چارواکو ترڅنګ د امن لخر غړي او نور خلک په نخښه کړي دي. زده کوونکي وایي که په وخت د وسلوالو او ترهګرۍ پیښو مخنیوي ونه شي نو دې سره د دوی ژوند او زده کړو عمل هم اغیزمن کیدای شي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای دیوا خبرې خبرونه ته غوږی. د وی او ای دیوا خبریال د ځایی خلکو له خولې وایي چې د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو جنوبی او شمالی وزیرستان سره په پوله د دوه ځای قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر درنه جګړه پیل شوې ده چې پکې دواړو خواو ته درنه او سپکه وسله کارول کیږي او ځای خلک وایي د دې ډزو په نتیجه کې عام ژوند په ټپه ودرېدلې دي. نور تفصیل یې د ډیر اسماعیل خان نه د وی او ای ډیوه خبریال عدنان بیټنه په دې رپورټ کې راکوي.
د علاقي انتظامی چارواکي وایي د انشا د جنوبي وزیرستان لدا تحصیل او د شمالي وزیرستان ګړیوم تحصیل ترمنځ په شختوی سیمه کې د شمالي وزیرستان بادرخیل او د جنوبي وزیرستان میرخونه قبیلو ترمنځ د ځمکې د شخړې په سر بیګا د شپې نه پیل شوې. زیاتوي امنیتي مامورین سیمه ته رسیدلي او هڅه کوي چې دا جنجال په سوله ییزه توګه هوار کړي. د ځایي خلکو په خبره د غدواړو قبیلو ترمنځ د شاملاتو په ځمکه دغه جنجال د تیرې څه مودې راسره فانفو چې بیګا د شپې د یو بل پر خلاف ډزې شروع کړې دي. په سیمه کې د پښتون ژغورنه غورځنګ فعال همایون توریالی وویل سپین بیرغونه په لاس د دوی غورځنګ فعالان د پیش ځای ته روان شوي چې د دواړو قبیلو ترمنځ ډز باندې وکړي.
کولینا روډینا دا باندې خلک انتهایی پریشان دی کا حکومت دی او کا پولیس دی کا څوک دی مهرباني دا وکړو درګه چې دغه علاقې خو په سو نه هزیو ته پریشانی نه سر شوی دی د وسلې خلاف خو دا وز وسلا کې ماروغ لاله او وز ډېر به بالکل لمدورچیون جوړ شوی دی صرف یو کسي حکومت نه دین سره ویژنی لګیا دی.
د علاقې ایو مشر سید ولی اویل د انشاده کې تر دې مهاله دوا کسان وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. هغه ویل د دواړو قبیلو ترمنځ د ډزې د شپې نه پیل شوی او د ډزو د تبادله تر دې مهاله رفانه ده چې پکښې درنې او سپکې وسلې کارول کېږي شي. هغه زیاته کړه په زرګونو خلکو لشکر کشي شروع کړي او که مخه ونه نیول شي دا به زیات ځاني نقصان واړوي.
دغه په لاس بجې ته صدم شیری شو اوس دا نورو چې کومه انتظام یا دو دا بے بستو خالی تسی هم په دو کیلومتر سے دیکھ دے کیوں فائر دا زہ ور و دیکھ دے ور وی آرمی بھی گٹ ہاں انتظام یا ہاں تو ٹول دی بالکل دا فائر چے کنج سے زیا دا فائر ور شیری دا.
وایس اف امریکا ڈیوا د شمالی او جنوبی وزیرستان د انتظامی او پولیسو مشران سره رابطی هڅه کړي او د جنوبی وزیرستان د انتظامی دفتر چارواکو ویل په جګړه کې د دوو کسانو د وژل کېدو معلومات ترلاسه شوي. خو ویل د سیمه په شمالی وزیرستان کې موجود د پوځ واک کې ده او په دې اړه د علاقې پوځي مشران خبر کړي چې دا جګړه کا بوکړي. د شمالی وزیرستان د انتظامی د دفتر چارواکي وایي د رزمک سبډیویژن د انتظامی مشر سره د پولیس نفرې د پیش ځای ته رسیدلی او زیاته کړه پنشده کې تر اوسه د کوم ځاني زیان معلومات مخې ته نه دي راغلي. خو وی ویل هڅه کوي چې دواړو خواو ترمنځ ډزبندي وکړي او مورچې پرې خالي کړي. قبایلي ضلع چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډې شوې له هغې وروسته پرلهپسې دغل د ځمکو د ملکیت د شخړو په سر دغسې نښتې کېږ شي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسانو خپل ژوند بایللی او دغه نښتې بیا په دښمنیو بدلېږي چې تر مدو مدو بیا رافانیفي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډېره اسماعیل خان.
واشنگتن ڈی سی نے ہوگی تو پاکستان د شمیرن ادارہ بیرو آف سٹیٹسٹک وائی روان مالی کال پر اڑمبے تو میاشت تھی دا پاکستان د تیلو او خوراکی شیانو د بہر نہ راغختلو کے یول سشاری سلور فیصد اضافہ شویدہ او د دې په مقابله کې د پاکستان جوړ شوی شیان په بهر مارکیټ کې یوازې 0.2% زیات شوی دی. اقتصاد پوهان یې سرګندوي چې راتلونکي وخت کې د پاکستان خوراکي شیانو ضرورت نور هم زیات دی چې له وجې به د هیواد اقتصاد د غټو چیلنجونو سره مخ شي. نور تفصیل یې د مردان نادوی او ډیوه خبریال ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي روان مالی کال په لومبي دو میاشتو جولای او اگست کې د تیلو او خوراکي شیانو درآمد 11.4% زیات شوی او په پاکستان کې د بهر هیوادونو څخه د 15.08 اربع ډالر تیل او خوراکي شیان درآمد شوی. اداره وایي تیر مالی کال هم په دې موده کې د 0.55 اربع ډالر خوراکي شیان درآمد شوی وو. د ادارې وینا ده په ملکی کچا د ګرانې او غوښتنې د کمی له امله د پاکستان برآمدات د سستروي ښکار شوي او صرف 0.2% پاکستانی مصنوعات برآمد شوی. د اقتصاد ماهر طاهر امین وی وی ډیو ته وایي په ورستو کې د پاکستان حکومت د غیر ضروري شیانو په درآمداتو بندیزونه لری کړی وو او بیا د پاکستان د درآمداتو زیاته برخه په تیلو او خوراکي شیانو مشتمل ده. دوی وایي په پاکستان کې زیاتره خام مال هم د بهر هیوادونو څخه راځي او د ملک دننه ګرانی هم زیاته ده چې له وجې په پاکستان کې په پیداوار خرڅونه زیات دي او پاکستانی مصنوعات په نړیوال مارکیټ کې مقابله نشي کولی. دي
زمون تجارتي خساره چکم دا هغه سیوا کیږي او هغه داسې چې ایکسپورت واغه شنه بڑھاويږي درآمدي بل بزم ګډیر سیوا کیږي امپورټ بل سیوا کیږي نو پای زمون قیمتي فارن ایکسچینج چکم دي هغه مونږه لګو دغه سر زمون په روپیا باندې نور پرشر هم راځي او زمون ټول اکنامیک انډیکیټرز چکم دي متاثر کیږي
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وایي 13 د بهراني ادای ګول وجه په غیر ملکی زر مبادله ذخیره کې 1.5 ملیون ډالر کمی راغلی او د پاکستان مجموعي زر مبادله ذخیره 4.1 ارب ډالر تراکم شوه چې د مرکزی بینک څخه غیر ملکی زر مبادله ذخیره 3.1 ارب ډالر نه 3.6 ارب ډالر تراکوزه شوه د اقتصاد ماهر او خبريال وکیل رحمان وی وی ډیو ته وایي په پاکستان کې د وړاندې د خوراک د کمی ستونزه را پیخه ده او بیا په ورستو سیلابونو کې فصلونو ته په غټه کچه نقصان اوخته دوی وایي په راتلونکو وخت کې دا د پاکستان د فارا یو غټ چیلنج دی
او دا یو ډیر غټ چیلنج دی د پاکستان د فارا چې هغه دومره خوراکي شوزونه راغوړي یقینا د دې په وجه باندې با چې کم معاشي دباو دی هغه به چې دینو په پاکستان باندې راځي هم د دې وجه دا چې پاکستان چې دینو هغه IMF نه پسم چې دینو مختلف ملکونو د فارا د فند د فارا نور چې دینو فینانسینګ د فارا کوششونه کوي
د شمیرنې اداره وایي روان کال په جولای او اگست کې د تیلو درآمد 5% زیات شوه او د تیر کال 3.15 ارب ډالر نه 3.13 ارب ډالر ته رسیدلې پټرولیم مصنوعاتو په درآمد کې 0.5% اضافه شوه او د اوبو ګیس درآمد 1.5% زیات شوه د ادارې وینا دا د ټیکسټایل او کپړو برآمد 0.5% زیات شوه تیارې جامې 0.5% برآمد سره د دې په مقدار کې 1.5% اضافه شوه د شمیرنې اداره وایي په پاکستان کې د غنم د پیداوار د کمی پوره کولو لپاره مرکزی حکومت تر اوسه پورې شپګلکا او 2000 ټنه غنم درآمد کړی دی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
کاروباریان وایي چې د اوړو په بیو کې زیاتوالی راغلی دی او وجه په پاکستان کې راغلی سیلابونه ښایي دوی وایي چې د پنجاب د هغه یو شمیر سیمونه د اوړو سپلای کم شوې ده په کومو کې چې سیلابونو د غلطه مواصلاتي نظام خراب کړی دی چې ورسره د اوړو په نرخونو باندې هم بدې اغیزې پرېوتې دي نور تفصیل یې د 400 نه د وی او ای ډیوا خبریال ملک وکاس په دې رپورت کې راکوي
د هیواد د کراچۍ ښار او بلوچستان صوبې سره سم په خیبر پختونخوا کې هم د اوړو کمیرا مهته شوې دي په پرانستي بازار کې د اوړو او غنمو کاروباریان وایي په خیبر پختونخوا صوبې کې د تیر یوې اونۍ راشي د اوړو د 10 کیلو بورې کې د روزانه په حساب 500 روپۍ زیاتوالی راځي چې نرخ یې 2500 روپو ته رسیدلی دی ځکه چې د غنمو رسد کم شوې دي
تپوس تقریبا دا دوی مدری مرود چې غنم سره مارکیټ کې روزي نه ولې چې غنم ډیر ګرام شو نو د دې د وجه چې کم دي خلک د سره روباسي نه او کروباسي نو لکه مطلب دې رقم من دوه غنم روزي یا درې منه او که کافي ګران دي 400 4000 4200 دي کې ملاويږي کنه
دوړو د ملیو مالک وای په پښتونخوا کې د سیلابونو له امله په ګودامونو کې پراته غنمان زیاتره زیانمن شوي دي چې اوس په صوبه کې د غنمو کمی راغلی دی دی وایي د امروزه په حساب سره 2000 میټریک ټن اوړو ضرورت دی او دا مهال صوبې ته 3800 ټنه غنم ملاویږي چې هغه ډیر کم دی
د 20 کې جی چې کم ریټ دی هغه 2050 روپے د اوړو ریټ دی او 2150 روپے د فائن ریټ دی خودی ریټونو کې روز تر روزه زیاتوالی راځي دا غي وجه مین وجه دا ده چې په ملک کې د غنمو باندې د پابندۍ ده د پنجاب پنجاب چون کې 80% د ویټ پروډکشن ایریا ده او الټنه دی وخت کې په غنمو پړو باندې مکمل بند دي
خدا چې د پنجاب نه د غنمو په نه راتلو با صبح کې نور غنم د کم ځای نه پوره کیږي نو د خوراک د تنظیم د محکمې چارواکي وایي چې دوی سره د 100 ورځو خوراک موجود دي او که کم شو نو دوی به د پنجاب نه نور غنم راغواړي
او غنم هم سره تقریبا د فلټ په وجه باندې د شې لیک شاندې سلو شو او تقریبا 37 ټن زمنګ په لار باندې خو چونکی د سیلاب راغله دوی سره ټول سره ډیسټرب شو نو ستا غشان په مردان کې یو ویری مستاک دی نو شیرا کې ختم شو او زاخلو کې نو دا ټکدار روړی الډی دا اوس تقریبا سموتلی بوس دا سٹارټ شي نو ان شاء الله دا غنمو دا مسله هم پلچي او دا وړو هم دي سره حل شي
د پاکستان میډیاي راپورونه وايي چې 13 ورځ د پنجاب لخوا پښتونخوا ته په غنمو لیګرو د بندیز اعلان کړی شوی دی او علت یې دا هاي چې د سیلابونو لوجي په خوراکي توکو کې کمی راماخته شوې دي. او د غذایت کارپوهان وایي که په حکومتي کچ دا ستونزه حل نشوه نو د پښتونخوا صوبې به په لکونو ولس د خوراک کمی سره مخ شي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ایون نیوز، پېښور.